درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی سکون کو زایبرشنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرفاس وایم. د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمن سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف به ماغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درمنو ګلری ځکونکو موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادله لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارز ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوږه ځکونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو ترڅنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په ځاتا کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم، د دې ترڅنګ په ټاکلې کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده. که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه سب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږئ، د هغو د پر مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې ترڅنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې ترڅنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ پکې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوسپلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره آشنا شو او هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډیر پخوا راهیسې څخه د ډیر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یا هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویل سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجی چې وریجی پخپل په افغانستان په تو دو سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو وو سیږي، په ختیز ننګرهار کې، همدارنګ لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډیر کرل کیږي چې تبا دغه به د هغو اضافي تولیدات چې هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجی نه پکې کرل کیږي پلورل کیږي او ورسته به دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد د نن د بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي، چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد د نن بازار کې پلورل کیږي، چې د څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د سنور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند نیمایي و چې سوداګریز حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخ لري، چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. د یان زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نه کورنی تولیدات چې دي زیات سی وی دی، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي، هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات ټول باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی دی، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتې یم سپکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1981 کې واردات زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسیدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې 2,315.9 ته رسیدي، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا واحترامات مقبول كي كدر منا وقول لي سكون كوزا بريشنا غم خاري وزر بهم تستول تشارك باس ما يما داد ولا سم تول كي جغرافيا مزمون نهم لو استا هلا دتش تستول كدر منا وقول لي سكون كي برات روغ جور صحت من دو سري عبد صحت جم بم قطني نن رز مل استا سو پنا هم لوس كي حق درس موجودان شين رز بم رب تستول ولو عبارت دله لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهمه موجودان دي چې نن رز مې مرجع تاسو په لوست کول ولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ پر اوسه کوم کوس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده نو درنو سکون کول که څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمې مو اوریدلې ده خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه کوو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه روز د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شوی نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وزې څخه وبولې سمته نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د پوسټي د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز ته په ټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقال دل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادتل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د ویسم څخه وګورې سم ته انتقال دل یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسون کې کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادتل او اصلي ځای ته به د لیش دا ول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک درسون کې په نامه سره یا د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته د کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسې د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه را مېسته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړ د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورک په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شول او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شول چې د افغانستان زیات شمیر د راکړه ورک بیا د دې دلار څخه سره سوال کېده د دې تر څنګه درمن او ګلالي ځکون کوز په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سره رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوري لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګه پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې وې، همدارنګه چاپ شوي مواد و، ړوندې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې قلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له خوا څخه هم ترسره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوسی واوسیږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي، نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسول درنو ځکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدې، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې وایي ډېره زندري پروسه و. خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنی دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرو نه ځکونکو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلې وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورډ د شاه دو شمشیرات د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوله، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو، موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندرې هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې، لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په 1928 مریز کال کې، ای ټی ایم د ایم ټی ان په 1928 مریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر من ذکون کو زمر د هیوا ټلیفونیک کورس دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرته سکول سه له بهرنی هیوا دونه څخه په هیوا کې دنه ټلیفونی اړیکی ټینګ کړو او له هغه سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي ارتیاوی د خلکو ورځنی ژوند او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلیږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کون کو تر دې دم پر مجاتاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاتاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن پلان او هولس ډول سره چیرې مجاتاسو وای ول انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر مجاتاسو وای ول د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د په هیدنې لپاره اړین دي. کچیر مجاتاسو غواړل انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر بای د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شدی درونه د کونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنې د یو ځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ او تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ او تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ او تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ او تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق له معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکاپ پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګ د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاس ترغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقا نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاس ترو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونه کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي د لافمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 2 3 1 1.
We're gonna make it. نرے